Kar Saat.
افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 4 د نومبر 24مه. په دې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه بلخ ولایت ته ورسېد. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ یې د اړیکو او تفاهم پر ښه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړې. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښوولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر 28مه د افغانستان له خاورې سوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجنګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تیره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یو لسو ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو 40 عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 2 غړي وژل سوي او 43 تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلني مالي هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل سوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي. خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلینسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراني ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال سوي سیمې له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یوه سیمه ییز چارواکي توماس با کینگا ویلی یو مور او د هغه و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مرسول سخت باران د جمعې پورز د نیکوبي شارګوټي په شاوخوا کې چې دی وښنی غونډي په لمنو کې پروت دی فایل سو په هین کې اوسړی مخکله دی چې مړی په اور وسوځول سي ژوندۍ سو 23 کلن روحي تاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د مرګي په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي هغه د روغتون سړې خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي د روغتون سرطبیب ډي سنګ د فرانسې خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روحي تاش وجود په حرکت راغی د ډي سنګ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سه وخته او دا ځل یې مړینه تایید شوه چارواکو د درې وړو ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالو لوبډلې سره مخامخ شي د لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالو کې له پاکستان څخه یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده خو د اماراتو یې لوبه ګټلې ده دا به په ګروپی پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي او د دې جام پای لوبه به د لندي پر شپږمه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي اوس ورځو د راپورونو برخه ده د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي د طالبانو حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونی وکړي چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا ایران منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواخته اجازه نه ورکوي خو وروسته له دې چې د لړم په 20مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې لشلو ډېرې ترهګرې ډلې فعال دي یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواهی
د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبه په شپه په دغه برید کې لس تنه وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د شنبه پر ورځ دغه برید غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولو لوبغاړو ترمنځ د دریو شله اوره سیالیو لوبلړۍ پیل شوه.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شله اوریزو سیالیو د لوبلړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
د ننګرهار د معلولیت لرونکو وګړو منتخب لوبډلې خوست ولایت ته راغله ده او دلته د خوست معلولیت لرونکو وګړو لوبډلې خلاف د دریو شلو ورځو لوبلړۍ ترسره کوي. دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شل ورځې سیالۍ دي، نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په ځمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې د دوی د مصرف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نه شي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډلمشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل کرکټ هر څه ته معلومه چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکیچ یو کو دا باید وکی نارمل دی باید مونږ هغه کوم کیچونه چې کو کوم هغه بیت وین ریکارډ درنه کو کنه نو مونږ هغه ډیر هغه دی یعنی فزیکل اخري حد تر رسیدل یو هغه پرسس کو خپل هغه انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډلمشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوب لاره غوړي د ټولنې روح کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کی چې هغوی په هر ډګر کې ورتیا لري او باید له ورتیاوې کار واخیستل شي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاند څنګه ویبل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسې شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
Thank you.
لخاغلی یار محمد پردیس سره مې مرکه کړې هغه په